څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي پر ساسو کوروي هم تخنیکي چارې می رحمت ساپای مختوړي. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وشلي او دا ټول په افغانستان کې وشل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وشلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتسلوی که طالبان عملی اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به لا بدبختی سره مخامخ کړي. ښاغلی پوتسل دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په وینا کې وکړي. په تو ټویټونو کې چې یونما پر خپله پاڼه خپره کړې، ښاغلی پوتسل ویلي که د ټولنې د ټولو قشرونو غږ ونه اورېدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي، نو طالبان به افغانان له لا بدبختي سره مخامخ کړي. د هغه په خبره طالبان په دې کې پاتې راغلي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره رغنده تعامل ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. ښاغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. زرداری د افغانستان د غوښتنو د ازادۍ د غوښتنه هم وکړه چې امریکا کنګل کړي دي او وی ویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې د افغانستان د خلکو دي. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پوښتنه پکې وشوه، د روس پلو بلتون پالو چارواکو ویلي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خیرسون، دونیتسک او زاپروژیا کې د ماسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروژیا کې په سلو کې 93، په خیرسون کې په سلو کې 80، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونیتسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پوښتنه د اوکراین، لویدیځو هیوادونو، د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز په یو فرمان کې خپل ولیعهد محمد بن سلمان د وزیرانو د شورا د رئیس په توګه وګماره. د دې فرمان له مخې د پاچا بل زوی چې تر ولیعهد کشر دی، خالد بن سلمان، د عربستان د دفاع وزیر په توګه وټاکل شو. تر دې مخکې خالد بن سلمان د دفاع وزارت مرستیال و. د رویټرز اژانس راپور له مخې د پاچا په فرمان کې دا هم ویل شوي دي چې د وزیرانو د شورا د هغو غونډو مشي به په خپله پاچا کوي چې ورغلی وي. اسد جرګو په منځنۍ صفه دول شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډیره خوشحاله یم چې هدفونه ته مې نږدې شوی یم.
د نجونو د تعلیم په اړه مو د دینی چارو د یو شنن کې نظر هم اخیسته.
د اسلام دین علم او پوها او د عصري علوم د کول وجیبه ده او فرض ده.
په میدان ورده کې سرلنن د کتاب درې ورځنۍ نندارتون پیل شو.
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریواله ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي.
او په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د کورونا له وضعیت خبرو.
پر اور اسوی کې د کورونا مریضان نه تعداد به خېل زیات شوی دی.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت سشکل هغونجونو ته په کانکور اسموین کې د غډون کارتونه ویشلې چې تیر کال له شونځیو فارغ شوی وي. یو شمیر نجونو ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دي چې لوړې زده کړې به وکړي، خو له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي چې د ارمانې پوره شي. نور حال په دې راپور کې
او کا څوار سره هیڅ کی قمری فارغه شوم، آمادگی کانکور مې وایله، کانکور امتحان ته مې آمادگی نیولې و.
شبانه د کابل خر اوسیدونکې ده چې په څوار لسوم کال کې له 12 ټولګي څخه فارغه شوې ده. د چې د سګانی کانکور آزموینې کار تر لاسه کړای خوشاله ده چې د لوړو زده کړو ارمانې پوره کیدونکې دی. شبانه ازادي رادیو ته وویل
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډیره خوشاله یم چې هدفونه ته مې نږدې شوم.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان احمد انتقاد روان سپتمبر میاشتې په نهمه نیټه په یو ویډیو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی و ویلي و چې د میزان په 13مه 14مه او 15مه نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې پیل سي. خو ښاغلي تقادانو ویلي چې په اټکلیز ډول به په دې ازموینه کې تر څومره پورې کسان برخه واخلي او د 12مو ټولګیو څومره فارغ شویو نجونو ورته نوملیکنه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه خبرې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. پژواک خبري آژانس بیا د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په حواله لیکلي چې په دغه ازموینه کې به تر 15,000 پورې د 12مو ټولګیو فارغان برخه واخلي، چې له دې شمېر به 80,000 د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب سي. د یو خصوصي پوهنتون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت خصوصي پوهنتونونو ته هم یوازې په پسرلنیو کانکور ازموینه کې د 10% ګډون کوونکو د جذب اجازه ورکړې، چې 15% به یې هلکان وي او 15% انجونې، او شرط به هم دا وي پکې چې ټولګي یې هم باید بیل وي. په ورته وخت کې هغه انجونې چې د زده کړو وروستی کال وه او ښوونځي پرې وتړل شول خواشینی دي چې وې نو سکړای په سګنی کانکور ازموینه کې برخه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکو په کیسه ازادي راډیو ته وویل
ازموینه او ګډون چې وو دا خوم له پخوانه پزلونو کې ګرځې درا ګرځې، ځکه کله چې مونږ په 12 سم ته کامیاب شول زمونږ پزلونو کې هم دا هیله و چې باید مونږه پاره شو د کانکور امتحان ورکو. خو چې رانه پاتې ده نو ډېر د خفګان احساس کوي.
پاکیزه او پزرګونه نورې افغان زکونکو او کورنۍ د طالبانو له حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو زکونکو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو او د دوی د تعلیم د دوام لپاره د زمینه برابرولو غوښتنه کوي. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان په دننه او بهر کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي، خو تر اوسه یې د ښوونځیو د پرانیستو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. دا چې د نجونو ښوونځي تړلي دي نو په بل کانکور ازموینه کې به نجونو نه وي، خو وبلیدل سي چې په سګنی کانکور ازموینه کې څومره شمېر نجونې بریالۍ کېدای سي.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په وړاندې په کور دننه او د نړیوالو د سختو غبرګونونو په ترڅ کې تیره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت یې باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفي وویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی. پر دې موضوع نوریاس نوری د حقوقي او شرعي چارو لشنون کې صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې د نجونو د زده کړې په برخه کې د طالبانو د مشرانو دغه زیرو نقیص سرګندونې په اړه یو ابهام دغه زیرو نقیص سرګندونو یو ابهام رامنځته کړی دی. که راته ووایي چې د نجونو د تعلیم په اړه اسلام څه وایي. ښاغلی سعیدی وویل
د اسلام دین د علم کسب وجیبه ګڼي او په مختلفو مواردو کې داسې صریح دلایل شته دي چې علم او پوهه او د عصري علومو زده کول وجیبه ده او فرض ده. که یو وړوکی مثال راوړو، که چېرته ستر عورت ساتل فرض وي جنکیانو او ښځو ته او نارینو ته، او په ژوند کې داسې مراحل شته دي چې د ښځې ستر عورت باید هم وکتل شي د نارینه هم وکتل شي، او د دې دپاره باید متخصصین د فن وجود ولري، ډاکټر وجود لري. په دې ارتباط هم ویلی شو چې د علم او زده کړې او طبیب کېدل او ډاکټر کېدل دا ضرورت د ټولنه دی. په دې حساب هم ویلی شو چې د علم کسب ضرورت دی، وجیبه ده او فرض دی، او د هغه په جمله کې د مختلفو شؤونو د ژوند کې د هغه نه کار اخیستل دا یو ضرورت دی. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عصر کې هم مختلف علوم کارول شوي دي او ترې استفاده شوې ده او اوس هم. اوس که چېرته دلته او هلته یو سلسله علامات یې نه دا یا هغه برداشت لري، دا برداشت یې په دې مبارک وي، اما شرط شرط روښانه ده. او په دې مورد کې د فرض بودن په مورد کې زما په پوهه او زما په برداشت د دین نه د قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم پر بنیاد باندې د مختلفو مستندات پر بنیاد باندې ویل شو چې دا فرض ده او د مباح مسأله زما فکر باندې کاملا د دین نه غلط برداشت ده،
د طالبانو د واکمنۍ دغه د سباند دیار لس میاشتې وزي د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو موضوع یو هاده موضوع ګرځېدلې ده. په دې دیار لس میاشتو کې دوی بیلابیل دلایل راوړي دي، وروستی هم همدا نوې هغه ده چې شریعت څه وایي. ولې په دې برخه کې دوی سره جوړ نه راځي؟ پر استانګزي سربیره دغه راز د طالبانو یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو هم له دې مخکې ورته خبره کړې وه چې باید د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي. آیا دا د دوی ترمنځ د اختلافات سرګندونه کوي؟
دا چې د اسلامي منابعو نه رقم برداشتونه وجود لري، د اسلام په تاریخ کې دا تفاوتونه وجود درلودل چې زه په دې کې کوم بنیادي مشکل نه وینم. اما که چېرته یو ډله ځان حاکمیت بولي، اول باید پل د حاکمیت مشروعیت ترلاسه کړي، بعد د هغې د دارالافتا پر بنیاد باندې د مشروعیت د لرلو سره د دولتي وسایلو نه په تطبیق د دغه یا هغه نظر کې اقدام وکړي. طالبان متاسف فارنه د مسؤلیت مسله کاملا واضح ده چې نه لري مشروع حاکمیت، نه ده دارالافتا، نه ده صادره ادوار، نه ده ورکړي. په دې مورد کې مخکې د دې نه چې د شرعي مسائل او اساس وجود ولري، پاکستان او د نړۍ یو شمېر قوتونه غواړي د اسلام نوبت کې، د تعلیم نوبت کې. زه مطمئن یم چې پاکستان نه پرېږدي په افغانستان کې د اسلامي داسې حکومت کامیاب شي چې د هغه سره د پیوسته د طالب نوم او هغه د په اصطلاح مثال او نمونه شي د پاکستان د طالبان دپاره. متاسفانه د طالب مغز پرې نه خلاصیږي او د هغه په نتیجه کې هغه کارونه کوي چې خپل ځان ته خو پکې ضرر رسي، چې رسي د افغانستان آینده نسل ته پکې ضرر رسي. ښځه ډاکټر ته ضرورت لري، ښځه په اصطلاح صحي مواظبت ته ضرورت لري، او دا د اسلام د اصولو سره په تمامه معنا په توافق کې دی او طالب دې په دې خبره باندې ځان پوه کړي.
د شرعي چارو شنونکی صلاح الدین سیدی، د علم زده کړه فرض شو کومه با؟ ازادي راډیو په فیسبوک کې دا پوښتنه طرح کړې ده. تر اوسه پورې د ازادي راډیو شاوخوا 2500 اوریدونکو په دې برخه کې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو څو نظریات یې راخلم. د حمزه په نوم د فیسبوک یو کارکونکي، د آزاد خان په نوم د یو بل فیسبوک لپاره په تفصیل یو ځواب راخیستی دی. په یو برخه کې لیکلي دي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس صاحب، فرض کړه که موږ ستاسو قول د ښځو د تعلیم په اړه ومنو، نو د شریع اصول او فقه قواعدو له مخې ته څنګه کولای شئ چې جبرن یو فرد یا ټولنه د یو مباح عمل له اجرا کولو منع کړي؟ دویم، رئیس صاحب، چې د امیر امر واجب دی، د امیر هغه امر واجب او د تعمیل وړ دی چې د شریعت خلاف نه وي. سنی الله سیال لیکلی دی فرض دی. صفی الرحمن سراج لیکلی دی وزیر صاحب، دا ستا خبره چې عصري تعلیم مباح دی، مباح هغه عمل ته ویل کیږي چې په کولو یې ثواب او نه کولو یې عتاب نه وي، نو د مباح له کولو خلک مه منع کوي. عبدالحق معصوم لیکلی فرض عین دی. نصرت الله همت لیکلی موږ ته اړتیا د ویلو نشته، دغه چارواکي دي په خپلو کې یو بل ته قناعت ورکړي. قسمت بارکزی لیکي دیني علم فرض دی، عصري علم مباح. شریف الله لیکلی دی که د یوه مکتب دروازه خلاصه وي، نو په ذمهواری درته وایم چې د لسو جرمونو دروازې به بندې وي. مؤمن صاپی لیکي کنز خو هر څه وایي که ملا شاګولی ومني. اخلاص زدران لیکي وزیر صاحب، ستاسې پر سترګو جوړې شوې عینکې د مباح علم برکت دی. کوم مایک ته چې ولاړې، څادر، ساعت، کالي، څپلۍ، د کنفرانس تالار، میز، څوکۍ، برېښنا، ټول موارد د مباح علم برکت دی. صدر اعظم صاحب لیکي د مباح علم وال په سیارو کې ګرځي او د بې مباح وال په برمو کې.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
په میدان وردګ ولایت کې د کتاب او لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. دغه نندارتون چې د بایحقي کتاب خپرولو ریاست او دغه ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی، پکې سلګونه ټوکه علمي، ادبي، دینی، اقتصادي او نور ګټور کتابونه نندارې ته وړاندې شوي. د دې نندارتون هدف په ټولنه کې د ناپوهي ورکول او خلک د کتاب او مطالعې له فرهنګ سره آشنا کول یاد شوي دي. نور په دې راپور کې
دا نندارتون د میدان اردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د غازی ګل احمد خان په نوم په یو پارک کې نن د پټیو په پرې کولو سره پرانستل شو. د کتاب او لاسي صنایعو دې نندارتون ته لسګونه ځوانان او ځایي دولتي چارواکي راغلي وو او دا پټی یې پرې کړه. دغه نندارتون چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی، موخه یې له ناپوهۍ سره مبارزه، د کتاب او مطالعې فرهنګ عامول و. زاهد الله د علوم او اکاډمۍ د نشراتو کارکوونکی دی. د دغه نندارتون په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخم فقط فهمدا د جماعت غو د زمنګ د وسنی ځوانان چې مونږ ته بدون کتاب د یو خملګری په حیثیت ده مونږ چې د کتاب او مطالعې سره شوق پیدا کړو زمنګ مل پرمختګ وکړي.
که څه هم په میدان اردو ولایت کې د کتاب او مطالعې فرهنګ کم رنګ دی، خو دغه نندارتون تر اغلی کسان خوښ دي او دغه ډول پروګرامونه اړین بولي. انجینر حمد الله افغان د سید جمال الدین خصوصي لیسی استاد او عبد الله افغان ازادي راډیو ته داسي وویل:
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریواله ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي. نو یوازینی علت دا ګڼم چې دلته د سواد کمبوتیا ده او د کتاب نه د خلکو لریواله ده. د دغه سي محفلونو برابرول کولای شي چې موږ کتاب ته ورنږدې
کړو، چې دا هغه یو مشکل لري چې موږ کتابخانه او دولتي کتابخانه لري چې زیات کتابونه نه لري. موږ خو ډېر دا غواړو چې یوه دولتي کتابخانه راته جوړ شي چې موږ د کتابو سره شغل زیات شي.
د طالبانو لره تاګ ورسته د لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کتاب او مطالعې د دودولو په مخه نندارتون جوړیږي او خلګي لمندې چې دا ډول پروګرامونه لا نور هم ادامه پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې چې په منځني صف دوه شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي او زموږ ټول خبرونه په دې سپو تاسو اوریدل شي، په انټرنیټ کې مهم خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د دې خبرونه په دوه منیمای کې یعنی تر څلورنی مبجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ژغ ګڼ سب شوي پیغامونه مو راغونډ کړي دي، خو څو نړیواله مسله راخلو وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو. د اوکراین په څلورو سیمو کې د تش په نوم ټول پښتني وروستي پایلې شي چې خلک یې له روسیې سره د یو ځای کېدو غوښتون کړي. چارواکو ویلي رای ورکوونکو په پراخه کچه د دې ملاتړ کړی چې دا سیمې د روسیې د فدراسیون برخه شي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي بیا په تازه څرګندونو کې دا ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي چې د ټوپک د شپېلې تر سیوري لاندې ترسره شوې ده. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو لهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې رای ورکوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رای ورکړې ده. په دغو سیمو کې د مسکو له خوا ګمارل شوو چارواکو ویلي په زاپوریژیا کې په سلو کې درنوي، په خرسون کې په سلو کې و اتیا، په لوهانس کې په سلو کې اته نوي او په دونتس کې په سلو کې نه نوي رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی. دغه ټول پښتنه د سپتمبر په 28مه پایل او پرون د سپتمبر په 28مه پای ته ورسیده. دغه څلور سیمې په ټوله کې د اوکراین د خاورې 15% برخه جوړوي. دا تر سره شوی ټول پښتنه د اوکراین لویدیزو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي خلکو د ټوپک تر سیوري لاندې رایې پکې ورکړه. زلنسکي ویلي اوس هر هیواد باید د روسیې د دغه ګام په وړاندې خبرګون وخی. زلنسکي دغه راضیه کړې روسیې د ټول نړۍ د سرګو په وړاندې پرشخندې هغه سیمو کې ټول پښتنه تر سره کړه چې په واقعي دي. د ناتو سرمنشي جنس ستولتنبرګ هم دا ټول پښتنه شرمونکي او د نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه بللې ده. امریکایي چارواکو ویلي کچیرته روسیا دغه سیمې له خپل خاورې سره یو ځای کړي پر مسکو به نور بندیزونه ولګوي. ملګرو ملتونو او نورو لویدیزو قدرتونو ویلي چې دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ترسره شوې ده. د دغه ټول پښتنې پر مهال د ځینو محلي چارواکو لخوا داسې ادعاوي هم وشوې چې ګواکې خلک د ګواښ او فشار په وسیله رای ورکونې ته مجبور شوي دي. دغه ادعاو کې ویل شوي چې د ټاکنو چارواکو د رایو صندوقونه کور په کور ګرځول او ځینو ځایونو کې یې پوځیانو هم ملتیا کوله. د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګې مشر ولنتینا متوینکو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین باید د سپتمبر په 13مه د دغه ټول پښتنې په اړه پارلمان ته وینا وکړي. د دې پټکو قانون جوړونکي به د اکتوبر په 4مه د دغه سیمو د الحاق په قانون کېدو غور وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې د کووېډ 19 یا کورونا وایرس مثبت پیښې زیات شوې دي. روغتیایي مسولان وایي په دې وروستیو کې یو ځل بیا کندهار کې د کورونا وایرس خپرېدو پیښې په زیاتېدو دي چې په تیر یو کال کې 85 کسان د دغه وبا له امله مړه شوي دي. روغتیایي مسولان زیاتوي چې د کورونا وبا له پیله بیا تر اوسه یې د کورونا ضد 4,600 ډوزه واکسین خلکو ته ورکړی او لا هم 10,600 ډوزه په واک لري. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د تیریوي میاشتې راهیسې د کرونا وایرس پیښې یو ځل بیا زیاتې شوي او هر ورځ لسګونه ناروغان د کرونا روغتون ته مراجعه کوي. په کندهار کې د کرونا ناروغانو لپاره د ځانګړي سوي روغتون متخصص ډاکټر عبدالباقی پناوي هر ورځ 10 تر 15 په کرونا وایرس اخته کسان ورته مراجعه کوي.
په دغه وروستیو شپو ورځو کې د مجموع کې د کرونا واقعیت ډېر شوي دي. مشته په پیډی کې ډیر مریضان مراجعه کوي او اکثره کلینیکي اراز ولایمي چې هغه ټول د کرونا ډیرې ځوانانی او د دې ترڅنګ مشته د بستر مریضانو شمیر هم زیات شوی دی. او په ورځنی ډول باندې موږ بستر 4-5 مریض د بستر د پاره مراجعه کوي چې دغه وضعیت خراب وي او موږ ته بستر وو. او په ورځ کې 10 مریض 8 مریض 15 مریض په دغه تعداد کې راځي چې هغه تقریبا ټول اراز د کرونا
د کرونا د ناروغانو اړوند د دې روغتون ډاکټر پروین توکل وایي په ناروغانو کې د زیات عمر لرونکو کسانو شمیر زیاتی.
په ورسوی کې د کرونا مریضان نه تعداد به خېدي زیات شوی دی. ډېر مریضان ورته مراجعه کوي راځي چې په هغه کې زیاتره چې معنا مساعد دي مو په کې راځي زیاتره مریضان خلک څنګه زره عمر خلک دي چې هغه راځي معنا کې د ځینې بيخي او خي ملاحل لري چې دا وینه په څنګه کېږي بیا زیاتره کریټیکل او خي حالات لري.
په عین وخت کې کندهار کې د کرونا وایرس د تشخیص د مرکز مسول ډاکټر محمد جنا ابراهیمی وایي دوی په تیرې وکال کې څکه ماته لزر د کرونا ټیسټونه اخستي چې تر 3000 ډیر مثبت دي او په دې وروستي میاشت کې د نور میاشتو په پرتله مثبت پیښې زیاتې دي. د دې په خبره د غیوبا په دغه مده کې 85 کسان وژل دي.
په تیر یو کال کې موږ شاوخوا تقریبا 1,350 سمپلونه اخیستل شوي دي چې د 1,350 له جملې څخه بدبختانه چې 3,232 کسان موږ مثبت لرو. بدبختانه چې موږ د دې 3,232 کسانو څخه موږ 85 کسان د مړینو ارقام لرو. 85 کسان په تیرو دوه هفتو کې په تیرو درو یو میاشت کې نظر درو میاشت د پیک لور شوی دی.
بلخوا کندهار کې د کرونا په ځانګړي روغتون کې بستر دوه ناروغان ملا میرعالم او بسم الله وایي خلک دې کرونا جدي ونیسي او روغتیایي سپارښتنې دې عملي کړي.
لټخ میکدې صابنجې میکدې له دوا اتلس کال زمخ ابلانو مرز را باندې زور سوز کمزوري سم به سي بخي په ضعف بیا در سره خپل ما کوتلی معنا نور یو دسکش په لاس کې یو بل مناسبات پر نه پر برابر وکي
صابن نور دې په تکلیف سره نیو و مل سره ولن چې سب شپخانی له بیچکاریان را ولد وای بس دا چې یو ګنټه دوی لا لري په تکلیف او ګنټه دوی باندې تاسو
په اینی وخت کې کندهار کې د کرونا د برخي د واکسین یو مسول اته محمد وایي د کرونا وبا له پیله بیا تر اوسه یې 4,600 ډوزه د کرونا ضد واکسین خلکو ته ورکړي او لا هم شاوخوا 10,000 ډوزه په واک لري.
هغه کسان چې عمرونه د 10 کالو څخه خلبای او د کرونا واکسین یې نه ویته پکړي هغه د کرونا واکسین ته
پکړو. روغتیا پالانه او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي ترڅو روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره دی دغه ناروغي جدي وګڼي او واکسین دی وکړي.
په غزنی کې 2000 طالب سرتیرو ته د پولیسو ځانګړي یونیفارم ورکړل شو. د دې ولایت خلک د هڅه ستای خو په دې برخه کې نوري هڅې هم له طالبانو غواړي.
حاجی محمد الله د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د وای طالبانو چې خپل سرتیرو ته ځانګړي یونیفارم ورکړي دا شکار دی، خو دغه سرتیری باید له دغه یونیفارم څخه سمه ګټه پورته کړي، نه دا چې دغه یونیفارم د خلکو د آزار او اذیت سبب جوړ شي.
ټول کارونه سم دي خو د غورونو پلس او توای له دین کوم سی غلط استفاده مخکې په کلونه سره یا لا په خاطر له دینه بده استفاده دي چا په قتل کې دي چا په وزلو کې دي چا په زورولو کې دي چا په رشوت کې په هیڅ کې څه ګټه ونه کړې یا لا په خاطر دا زوریدلې ولسته دغه په لدین کوم سی شک کار واخلې.
نصیر احمد بیا د غزنی یو بل اوسیدونکو دی. نوموړی وایي اوس دلته د نظامي طالب او د غلو ترمنځ توپیر کیږي. طالبان د پټول ولایت کې خپلو سرتیرو ته پولیسي یونیفورم ورکړي.
تر دې وړاندې چې ځینو کسانو د طالب له نامه څخه ګټه پورته کوله په مسافرخانو کې له مسافرو غلاوې کولې او په زرګونه نورې ستونزې خلکو ته جوړولې، خو اوس به د یو غله او نظامي طالب ترمنځ توپیر کیږي.
خو ځینې نور کسان بیا د طالبانو په لیکو کې د یونیفورم ترڅنګ د نورو اصلاحاتو د راتلو غوښتنه هم کوي. حاجي خالص د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي طالبان د خپلو سرتیرو ته اخلاقي روزنه هم ورکړي ترڅو له خلکو سره چلند یې ښه شي.
غوښتنه مو دغه ده چې نور هم باید په سکوپ کې تغیرات راشي، باید منظم شي، باید یونیفورم برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو ولایتونو په رنګه په غزنی کې هم 2000 طالب سرتیرو ته د پولیسو ځانګړی یونیفورم ورکول سو. د غزنی امنیه قومندانۍ د امنیت امیر مولوي نصرت الله خادم د سه شنبه په ورځ پولیسو ته د دغه یونیفورم د ویش پر وخت رسنیو ته وویل څو ځله خپل پرسونل د پولیسو اکاډمۍ او روزنتون ته لیږلي ترڅو هغه خپل دندې په ښه توګه پر مخ یوسی. خو دا د اوس مجنو ته یونیفورم هم ورپورتن کړ.
غزنی ولایت کوم یونیفورم راکول شوی دی؟ هغه موږ تقریبا د 2000 شاوخوا تعداد اوس توزیع کړی او دغه لړۍ جریان لري. د دوی سره به انشاءالله د موږ د غزنی ولایت د ښار په مربوطاتو کې به الحمد جنایي پکې هم کم شي او د دښمن مخه به هم ونیول شي.
شاغلی خادم دا ونویل چې څه ډول جنایي پیښې به راکمې او د کوم دښمن مخه به ډپ کړي. که څه هم چې د طالبانو له چلند څخه د هیواد ډیری خلک شکایت کوي، خو دلته بیا ځینې طالب سرتیري ډاډ ورکوي چې دوی به له خلکو سره چلند مثبت کړي. محمد حسین چې په غزنی کې د طالبانو په لیکو کې یو سرتیری او د پولیسو نوی یونیفورم یې پورتن کړی دی وایي
پولیس پوره اطمینان ورکوي، پوره ډاډ ورکوي چې موږ به له خلکو سره خو چلن خرابیا ښه اخلاق دغه شیوا باندې به مختزو.
په غزنی کې ځینې ولسی وګړي په دې باور دي چې طالب سرتیرو ته ځانګړي یونیفورم ورکولو سره دلته د غلا او شکونو په پیښو کې هم کموالی راتلی سي. دوی وایي کېدی سي تر دې پخوا ځینو کسانو د طالبانو په جامه کې له خلکو غلاوي او شکونې کړي وي.
ستاسو له پیغامونو
زه سردار محمد کو په سیاست کې هم نه وی که په مذهب کې هم نه وی حق او حقوق د خزو د نورو ټول حق له چې درس وایي تعلیم وایي دوستر کې سرور شي دنیا ته وخیږي یا اسمانو ته پی وخیږي دا حق ده.
البته محمد نبی احمدی هم له بغلان محترمه
افغانستان موږ ته یو سنجي ټولنه ده تقریبا نو زموږ هر شي باید چوکاټ کې وسیږي بیا د توفیر نه راځي اطراف خلکو بیا د څه فکر وکاو دي دا باید ټول سره ملوث شي تقریبا اطراف خلکو دومره کار وشي چې دغه زینم برابر شي خار خلکو سره تقریبا.
ہلو السلام علیکم سر میں غائم دکا پیسا ولایت بدل کر میں خبر کروں میں پر نظر بان یہ مکتب نے بالکل خلاص ہو گیا ہے خود ہی کا نیو کا اس کو مکتب ہے یعنی خلاص تھا کہ نیو یعنی خلاص تھا مکتب نے بس خلاص ہے جگہ کہ افغانستان خلاص ہے عزت کو کی او درس نہ بعد ہوئی
رحمان احمد من رہار نہ زخ خلا نہ بنائم یعنی ما خلا تب تخت و تباشیر غسے دا زخ خلا شمان تا یعنی پ تب یعنی نہ بنا زال میں نے ورتا درس لکھم یعنی چے دم رز یعنی پٹیل مشکل بانی جون تے رو ازما لور سال مکتب ته نشی تللی او چې څوک وایي چې اطراف خبر نه ده نړۍ کول نړۍ یعنی یو موټی دی یو موټی معنا دا چې انټرنیټ زمانه ده دا د ځینې ده چې اطراف دی نه اطراف کې نه انسان دی ټول نړۍ کې یو انسان دی یعنی علم ته بشر حق لري چې یعنی علم وکړي.
وعلیکم السلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کې موروره جانا د تعلیم خو څه ده ته ډیر غټ ضرورت ته من سبا وخت زمانہ دا ټیم د تعلیم د دومره ضرورت ته ورته چې تعلیم څوکونه کې اله کړانګو په مثال دینو دی مسولیت هم د وخت دی وختدارانو لګاړل نه وي او زه دایله لرم چې باید د ته شرعي جات کې ټول خوند ورونه ته د تعلیم زمينه مساعده چې دا خو تاسو په خنای وخت نه د چورو د تعلیم خلکو مې وکړ مخ وځو چې څوک تعلیم نه لري هغه بیخي د انسان په حیث نه ورته کتل کېږي. نو موږ دا هیله د خپلو مشرانو لرو چې باید دې ته دوی د پای ټکي کې دي په شرعي ایجاد کې د خلکو ته اجازه د تعلیم ورکړي. او دومه خبر دا ده لکه دا پرون چې ستانګزي صاحب میډیا کې دا خبره وکړه، نو دا خارجي خو دموږ دوستان نه دي، دا خو غواړي دغه د ښځو د تعلیم له لارې دوی یو نفاق یو بېاتفاقي په موږ کې اچوي. دا خو ابدي دموږ دښمن دي، نو دوی باید خپلو کې سره کښېني. دا په میډیا کې دا خبرې ونه کړي چې وایي چې زه بندوم او بل وایي چې نه، دا ښه کار نه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وژلي او دا ټول په افغانستان کې وژل شوی دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمنو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتزلوی ک طالبان عملی اقدامات ونه کړی د افغانستان خلک بلاله بدبختی سره مخامخ کړي. شغلی پوتزل دغه څرګندونه 13 ورځې نه وخت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې و په ویانا کې وکړي. په څو ټویټونو کې چې یونما پر خپل پانه خبره کړې دي، شغلی پوتزل پکې ویلي کده ټولنې د ټولو قشتونو ژغ وانوریدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي، نو طالبان به افغانان له لا بدبختی سره مخامخ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. شاغلي بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. د اوکران د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پښتنه پکې وشوه، د روس پلو بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیسک او زاپروژیا کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروژیا کې، په خرسون کې او په لوهانسک کې او همدارس په دونیس کې اکثر یو رای ورکونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پښتنه د اوکراین لویدیځو دولتونو، د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. موسم د اسریا ووریدونکو پروګرام درو، په دې پروګرام کې ساسو پر شخص شپږی پیغام نه خبرو.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د رواني بې وزلۍ له دوی سره په بشري مرستو کې د دوګونی چلند او ورته نورو اقتصادي ناخوالو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې ژوریږي او د عامو خلکو ستونزې زیاتیږي، موږ په دې اړه د اقتصادي چارو له کتونکي ناصر رښتیا سره یو مرکه هم درته لرو، خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریدونکو ته، د زړه له کومې وایم. زه نصیب الله د مساکلا ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه مرستې چې دلته راځي یا دغه سروې چې کومې کېږي په دا کلیو، په دا دښتو کې، د کلي او دښتو کې چې دا سروې کېږي، دا مسکینان چې معلومیږي، دا داسې نه معلومیږي چې یو مخ ته دا سروې کېږي. دا داسې سروې کېږي چې دا زما په خپل فکر ما چې رای ورته ولی، دا په وابسته سره کېږي. نو که وابسته نه سي، نو سروې به د ټول کلي یا د ټولو دښتو کېږي. دلته دغه د جزور په نامه دښتې، دغه ته د خلک چې راپورته سي چې د کارټونه ورکوي، بس په یوه مسجد کې ورکوي، شلو ته بیا نه ورکوي. نو زما په خپل عقیده خو دا پر وابسته دي. که پر وابسته نه سي، نو باید چې د یوه مخه په سوراخ د مسکینان ګورو ته کارټونه ورکوي. نو دا داسې نه کېږي، دا بس چې راسي یوه مسجد والا ته کارټونه ورکوي، شلو ته بیا نه ورکوي. نو زما دغه ارزو ده چې دا زما پیغام نشر کړي، دا لوړ پوه چارواکي د موسوله چې د علما پیغام واوري نو که مرستې د ټول مسکینانو سره دی کني نو بالا خو سر نه خلاصېږي دا اوس څنګه کار دی.
سید عبدالله احمد هلمند د ولایت نه مې پیغام درته پرېږدم. دلته په دبولان کې زموږ سرویس شوې ده په تېر ژمي کې، موسی والا راغلي و نو زموږ په ټول کلي کې دوه کسان تور کړي دي، هغه هم د میاشت یوه نیمه میاشت پکېږي. نو تر اوسه زموږ په کلي کې بل چاته نه ورکړي، 15 کوره کلی یو. نو هیله کوم چې دا زموږ په دغه راک کارونه ډېر سره خراب دي، زموږ پیغام نشر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، زه عرفان آزادی هم د هلمند خصاصر په تماس کې یم.